السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو د یو سات خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروگرام ته ځنګړې ده تیرا پورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مخکې خبرونو ته ایرانی چارواکو له افغانستان سره پر پوله د 300 کیلومتره دیوال ته جوړولو خبر ورکړی مهر دولتي آژانس راپور ورکوي چې د ایران د پولیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مهدی شیردل پرون له افغانستان سره پر پوله خراسان رضوی ولایت ته سفر کړی او د دیوال د جوړولو چارې کتلې دي جنرال مهدی ویلي دا دیوال د افغانستان د پولې په اوږدو کې 300 کیلومتره اوږد او 400 متره لوړ دی چې چارې به ژر ختم شي ایرانی چارواکو ویلي د دې دیوال د جوړولو هدف د دوی په وینا د امنیت لا ټینګښت د مخدرو موادو د قاچاق او د ناقانونه کډوالو د تګ راتګ مخنیوی دی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی ویلي پاکستان په افغانستان کې له اقتصادي سیاسي او ټولنیز پلوه مساعد شرایط وړي څو خپل هیواد ته د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابره شي د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي درانی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په یو ګردي میز کې د خبرو پر مهال له ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر څخه وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د باعزت ستنېدو لپاره لازمه ستراتیژي جوړه کړي پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته د هغو افغانانو جبري ستنول پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویاندوی د عینات د مسو د کان د استخراج چارې به له 15 کلن ځنډ وروسته د رواني اونۍ تر پایه پیل شي همایون افغان پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې چینایي قراردادي مؤسسه ام جی ای ایم به په افغانستان کې دننه د دې کان د پروسس چارې ترسره کړي نوموړی زیاتوي چې په عیناک کان کې د عملی کار له پیل سره به 3000 هیوادوالو ته په مستقیم ډول او 10000 نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د جولای په 18 په یو بیان کې ویلي و چې د چینایي کمپنۍ مشر سونګ وین بینګ او د دې وزارت سرپرست هدایت الله بدری د عیناک د مسو د کان په اړه خبرې کړې دي د ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي پروژې د تطبیق په اړه خبرې کړي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید موریدوف چې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی پرون له خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار سره لیدلې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي ډار له قوله ویلي دي چې د ټاپي په څیر پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره خورا زیات پراختیایي فرصتونه په لاس ورکوي ښاغلي موریدوف ویلي چې پاکستان او ترکمنستان باید د ټاپي د تطبیق لپاره ګډې هڅې وکړي په عین حال کې تاس خبري آژانس د ترکمنستان د اورینټ خبري آژانس په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دا هیواد د ټاپي پروژې د سمدستي بشپړولو چارې ته ژمن دی شریف دا څرګندونې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې کړې دي ټاپي نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي د دې پروژې تړون په 2010 کال کې لاسلیک شو خو تطبیق د پاکستان او هند ترمنځ د اقتصادي ناهمغږیو او په افغانستان کې د امنیتي تحولاتو په خاطر تر اوسه ځنډیدلی دی او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو دوه جګپوړو مشرانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر له مرستیالې کاملا هارس څخه رسمان ملاتړ اعلان کړ په سنا کې د اکثریت د ډیموکراتانو مشر چک شومر او د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مشر حکیم جیفریز پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اغلې هارس د نوماندۍ ملاتړ کوي تر دې مخکې د امریکا د شپږو ایالتونو والیانو چې د ډیموکراتانو مهمې څیرې دي هم د میرمن هارس د نوماندۍ ملاتړ کړی وو د اسوشیټیډ پرس خبري آژانس لخوا تر سره شوې نظر پوښتنه ښیي چې د ډیموکرات ګوند د پلاوي 2.5 غړي چمتو دي د میرمن هارس د وروستۍ نوماندۍ ملاتړ وکړي او که دا ډله د ډیموکراتانو ملي کنوانسیون پورې خپل نظر بدل نه کړي نو میرمن هارس به رسمن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا شي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ازادي رادیو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو نولس یاویشت او پینزویشت مترو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د فرانسې ولسمشر له افغان خځو او نجونو غوښتې دي چې راتلونکي ته هیله منې شي. ایمانوئل ماکرون دا خبره په پاریس کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې لنډه مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو پر وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره د نجونو او خځو مقاومت ستایلی دی. له بلې خوا د فرانسې د سپورت وزیر په المپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره د دریو نجونو ګډون ستایلی دی. د سفیر ولستانګزی پراپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو په کار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماکرون د پاریس د المپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
I do remember summer 2021 when the decision of withdrawal
زما د 2021 کال وړې په یاد ده، کله چې امریکا له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه. موږ تر خپل وسه هڅه وکړه چې له دې پریکړې وروسته پر افغانستاني عواقبو ته په کتو کډوالو منو او خلک خوندي کړو. زه پوهیږم چې هر ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسو خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله منې اوسي. ولسمشر ماکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د المپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې په ورځ به په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ کسیزه لوبډله چې درې نجونې او درې هلکان دي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د المپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو ماکرون په المپیکي لوبو کې د درېو افغان نجونو ګډون وستایه. هغه وویل دا درې نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخو د فرانسې د سپورت او المپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر ایمیلی اودیا کاستیغا په المپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او په تیر بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان جونې دي چې په المپیکي لوبو کې برخه لري. همدارنګ محمد صمیم فایزاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې المپیکي لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمیر نور افغان الاصل ورزشکاران چې جونې هم پکې دي د المپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فروي د دې هواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه ل هم خبري روان دي. کرندکر د دوه د درېمې غونډې په مناسبت له رسنیو سره په خبرو کې ویل دي چې په دې غونډه کې د ډیرو هیوادونو ځانګړو استادو په خپلو سرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ کړی دی. د موضوع جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د دوه له درېمې غونډې درې ونې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دفیر کرنډی کروای په دیناسته کې د ډیرې هیوادونو ځانګړو استادو په خپلو سرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استادۍ د ټاکل کېدو ملاتړ کړي. هغه لې ډیکر پروند د دوشنبه پورز د دوه د درې میناسي پاړه خبرالانو سره په خبرو کې وویل په دیناسته کې د بیلابیلو هیوادونو استادو د افغانستان لپاره د ځانګړي استادۍ پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه: د افغانستان مسله ډیره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤول واوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دی.
میرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوه په دریمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان میرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپلو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوه څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډیر بحثونه وشي. میرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیری دا هم وویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوحې درېیمه ناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت له پراخو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلې کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغه سي چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیچ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي، او په دې صورت د غدل یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي ار دې چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیواله نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شموله دی.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن د کروي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل هغه موضوع چې د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د هغه غوښتنه شوې و. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان د په افغانستان کې له خبریالانو سره د دوی په وینا ظالمانه چلند ودروي. سی پی جی د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی په اړه په یو خبره کړې خبر پانه کې له طالبانو غوښتي دي چې نوموړی له قید شرط پرته سمدستي خوشي کړي. د ښاغلي سعیدی خپلوان وایي د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیریدو له هم د هغه کورنۍ ته د هغه په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکي بللې، او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغه کمیټې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی په اړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوشي کړي. په خبر پانه کې د خبریالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل سوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبریالان د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات یې له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وای نوموړی او د حسیب پنوم د کمرمن په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تیرونی د یک شنبه په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو لوري د نامعلوم دلایلو لامل ونی ولسول، خو لڅلیر وی ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل سوی دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي، خو دا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو پخوانی مسؤول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واچولم، یو ساعت په همدغه کابل کې ګرځېد، بیا ریاست ننوتې ویړو، هلته یو هغه تحقیق وه، پس له هغې نه بیا قصبې ته لاړو، بیا قصبې نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو، چې په همدغه ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې وم، په دوی په زندان کې وم.
ښاغلی حسرت، تیر 2022 کال د جنوري په 13مه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدی د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د غشان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویاند خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دینی ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبر خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا یې هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د 9 پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدی او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه او قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې او وروسته راپور لرو. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر کمبرلی چیتل لخپل دندې استعفا وکړه. دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کیږي چې پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې برید وشو. میرمن چیتل د دوشنبه په ورځ کانګرس ته هم ورغوښتل شوې وه څو د استازو د جرګې د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
پر پخوانی ولسمشر او دراتلونکو ولسمشری ټاکنو پر جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ تر برید لس ورځې وروسته د امریکا د پټو خدماتو مشر له خپلې دندې استعفا ورکړه. رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د استازو جرګې دواړو ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو مشرانو پر کمبرلی چیتل غږ کړی و چې خپل دنده پرېږدي. د پټو خدماتو د مشر په توګه کمبرلی چیتل د استازو جرګې د استماعي غونډې پر مهال چې د دوشنبه پر ورځ دایره شوه د ټرمپ په ساتنه کې په پاتې راتلو اعتراف وکړ.
The Secret Service's solemn mission.
دا پټو خدماتو یوازینی دنده زموږ د هیواد د رهبرانو حفاظت دی. د جولای په 14مه موږ ناکام شو. زه د خپلې ادارې د هرې امنیتي تیروتنې پوره مسؤلیت په غاړه اخلم.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو بیان کې د پټو خدماتو د مشر کمبرلی چیتل له خدماتو ستاینه وکړه. وی ویل هغه خورا مخلصانه په خپل دوره کې خپل ژوند د هیواد د خوندیتوب لپاره وقف کړی و. بایدن ویلي د جولای 14مې پیښې خپلواکه څیړنه دوام لري او دی به نتایج وارزوي. د استازو جرګې د ډیموکراتانو د لږی مشر پیټ اګیلار ویلي د کمبرلی چیتل استعفا ښه پریکړه وه.
We're shocked by the events and the
فکر کوم د دوړ خو استازي د ترور د هڅه او سره تړلی په خو پاړه په شاک یو. مهمه ده چې د پټو خدماتو ادارې زینی مسولیتونه ومني. څېړنې هم داخلي هم بهرنی روان دي. د دوړ ډلو استازو پر هغه د استعفا غږ وکړ. نو زه فکر کوم دا یو ښه پریکړه وه.
And I think that was the right decision.
Associated Press په خپل ریپورت کې لیکلي د پټو خدماتو مستعفي مشر کمبرلی چیتل په استازو جرګه کې د استماعي غونډې پر مهال آن د نو ساده پوښتنو په ځوابولو هم عاجز و. د جولای په 14 د امریکا په پخوانی ولسمشر او دراتلونکو ولسمشر ټاکنو جمهور غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ په پنسلوانیا کې برید وشو. بریدګر له څه باندې سل متری څخه ټرمپ په نښه کړې وه او په ډزو باندې د هغه خیر غوږ ژوبل شو. په ډزو کې د ټرمپ یو پلاوی ووژل شو او دوه نور سخت ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په مشرۍ او ادارې باندې نیوکې زیاتې شوې چې څنګه د ټرمپ کمپاینی غونډې ته نږدې بریدګر ځان وررسولی و او دوی د یادې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلل. کیمبرلي چتل چې له 2020 کال د پټو خدماتو د ادارې مشره وه، دا پیښه له 1991 کال راهیسې چې پخوانی ولسمشر رونالډ ریګن هم وشتل شوی و د پټو خدماتو تر ټولو لویه ناکامي یاده کړه.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو د لسکونو آثارو مؤلف همیش خلیل د څلور نوي کلونو په عمر وفات شو. استاد رفی وای
د کاری کړه دي تاخرو اته دوه کاله مخکې هم د عبدالجان عابد د یو دیوان چاپاو په وی و لاندې یادونه هم لیکلی ده.
د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر لیکلې مقالې او شعرونه چاپیږي.
یو څوک تور شپه کې راغی د تاریخ د تور شپو ویده ټاپوته روبو ی تور او سور او شین صادرو.
په خوست کې د کتاب علمی بهیر د قبایلو پولیسه کې کتابتون پرانست.
د دې کتابتون د غنی کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو.
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه می د پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
کله کله مثلا یو غیر مسلکی کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا معلوسیږي نور خلک کاروي.
پدې خبرونه کې لنډه کیسه هم لرو.
قدمونه یې ورو کړ، د شاه کسان په کني ولای شو. قدمونه یې بیرته ګړندې کړ، د شاه کسان ورسره چټک شو.
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د اکشن بي پورسي جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د سبان دی اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف، لیکوال، شاعر او محقق همیش خلیل لتیرو لسو کالونو رئیس ناروخو او پورستیو کې د کورنۍ د غړو په وینا حافظ هم سمکار نه کاوه. د عبدالولی خان پانتون د پښتو څنګ استاد محمد سویل خان امریکا شخته د خدای بخشلی همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید، تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه له هم نه دي چاپ شوی. همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوې. د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه می د دوی د نشتې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت.
همیشه به خدای وو بخي یو لوی ملي هستی وو او یو لوی خواخوږی انسان وو. د دې ژوند پښتنو توقف وو او پښتو توقف وو. د دې عملی ژوند د پښتنو لپاره مبارزه، د پښتنو د ازادۍ لپاره جدوجهد، په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو، زحمتونه یې تیر کړي وو، تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چپاند استعداد درلود. ښه شاعر وو، ښه داستان نویس وو او په عین حال کې د پښتو ډیر پیاوړی محقق وو. د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی وو، بنیادی کاری کړی وو او د دو کارونه به د آیندګانو دپاره د استفادې وړ او د تکیې وړ وي.
استاد، د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ، د مرحوم همیش خلیل آثار څرنګه ارزوي؟
همیش خلیل چې په داس وخت کې شروع کړي، چا وخت د تحقیق مسله ډیره نوې وه، ډیر کم کار شوی وو. د دې د پنځوس پلسیزه کې، د میلادي پنځوس پلسیزه کې د پښتو ډیر ګټور دیوانونه چاپ کړل. د اشرف خان هجری دیوان، د سید خټک دیوان، د مکاظم خان شهیدا دیوان، د بیدل دیوان، یعنی د دیوانونو یو سلسله یې شروع کړه. د دې وخت ډیر لږ دیوانونه چاپ شوي وو. همدارنګه د دې پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته. د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا را وروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته دوره کې خزانی ولیکلې او بیا وروسته په اخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی و چې د دوی لاندې پیژندګلوي پکې وه. د پښتو چارباتو د ویونکو دوی لوی مجموعې چاپ کړې وې. نو په دې اساس د ده هرې خواته پام و، حتی د ماشومانو لپاره آثار لیکلي وو. دا ټول هغه کارونه وو چې نوي شروع شوي وو او اکثر یې دا شروع کړي وو.
البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل پخوانی نسخه.
بالکل دوی چاپ کړل، یعنی هغه وخت دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو. خوشحال بابا او رحمان بابا او د مشهور شاعرانو تر دیوانو پرته د نور شاعرانو دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو، لیکن دوی یوه لویه لړۍ شروع کړه. او دا ماته د دغه یاداشتونه یاد دي. دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت و او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. د چې ورکه خزانه لیکلې ده، نو هغه یې په غیر منظم ډول، یعنی په یوه برخه کې د لیکوالو سوانې اچولې او په بله برخه کې د دوی وینا. او دلیل یې دا دی چې زه ته تعقیب لاندې یم، او که دا چاپ نه کړم او کیدای شي چې د چاپ نه پاتې شي، نو همداسې غیر منظم کتاب چاپ کړی، ځکه چې د نه شوی کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوی کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي. نو په داسې سختو شرایطو کې دا کار کړی او دا پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد، تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی وو؟
همیش ته زه په وروستیو کلونو کې ورغلی وم چې په کابل کې وم، پېښور ته ولاړم او کورې ډېر لرې ځای کې نیولی وو. پوښتنه مې وکړه، ورغلم او ورسره کېناستم. ډېر زهیر وو، ډېر
وبخشه، یعنی تقریبا څو کاله مخکې؟
تقریبا یو لس کاله مخکې بو.
لس کاله زهیر شوی وو هغه وخت؟
ډېر زهیر شوی وو، ځکه د ژوند ډېر ښه ژوند وو. دای سپورت مینو سپورت یې کاوه، لیکن په اخرو کې د ده زوی چې بېرحمانه ووژل شو او د منځه ولاړ، یوه نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شوه.
او تاسو ویل چې په لرې ځای کې اوسېده، دی خو پخوا شار ته نږدې اوسېدو، تاکال کې ژوند
کوي؟ په تاکال کې کور و، لیکن دی په دې وخت کې تللی وه، ډېر لرې ځای و، هلته تللی وو، کور یې پرېښی وو.
د کورنۍ د غړیو رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کې حافظې هم سم کار نه کاوه. استاد، کله چې تاسو ولید په هغه وخت کې څرنګه
وو؟ هغه وخت هم ښه وو، حافظه یې ښه وه، کار یې کړی دي. تر اخرو حتی دوه کاله مخکې هم کار کاوه. د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه، په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده، لیکن بیا هم ډېر زوړ شوی و، څلور نوي کلن و. نو په دې اساس هغه د سن په تقاضا یې د حافظې ظهور شوی و.
له استاد رفیع څخه په مننې څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغۍ ډېر بیسي کې کړی نه و، په یوه شعر کې چې په خپل ژغې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی، د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي:
د بهار ګلونو څومره ښایسته، څومره حسین ښکاریږي، څنګه تازه تازه رنګین ښکاریږي، لکه د ستورو د آسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکاریږي. خو د بهار ښایسته ښایسته ګلونو په محبت کې پامال شو زړونو، چې کله تاسو په زمردو وینم د بدخشان دانه وانه لالونو، ما سره غم شي پریشان غوندې شم، خزان وهلي ګلستان غوندې شم، چې درته ګورم سیلی شم زه یو زار چاودې ګریبان غوندې شم. شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی، سهار مو یو دی، هم ماخام مو یو دی، تاسو چمن او زه د وطن د پاره.
لیوی خبرتیا وروسته مو د کوزی پښتونخوا د یو ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر د ویل شویو شعرونو او مقالو د کتاب د چاپ لته کله خبرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو.
شاعر ګلمن وزیر ته به لیکل شوي شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د ویډلګې مشي کوي وایي تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې ورسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي. نوموړی دا هم وایي چې د ګلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ خړی او شاعر ګلمن وزیر د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ویډلې د بریټ لا عمل ټپی شو او وروسته د جولای په 11مه پرختون کې د سخت ټپونو لامل ساور کړ. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې چې ګلمن ته د شاعر او لیکوال ملالی کلیوالی په شعر پیل شي.
لتا وروسته په وطن خواره ګرځدونه لتا وروسته په وطن خواره ګرځدونه لتا وروسته ټوټه شوی دل تزرونه لتا وروسته د بیرغ ورقا پکدا لتا وروسته یې تټ شوی دی رنگونه
تکل سوی چې ګلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمیر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي او ورځ په ورځ د ملګرو لخوانه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي په دې کمیټې لخوانه بیا به ارزو او تر چاپ به رسوو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خبرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ویډلې د بریټ لامل ټپی او وروسته د جولای په 11مه پرختون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړ. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډیرو لیکوالو شاعرانو بیلابیلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګلمن لیکنې وکړې شعرونه ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه په سندرو کې زمزمه کړل. ګلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یو برخه
یو څوک تور شپه کې راغی د تاریخ د تور شپو ویده ټاپوته روغو یې تور او سور او شین څادرو او پر شونډو یې سرود د څراغونو سر یې لوړ لکه د لوی غرونو څوکې زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې قدم قدم یې زیر د رڼا د بارانونو د ځلاند سهارونو د نښترو د باغونو شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو د وږمو د شنو وزرونو ګلورینو بهارونو
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل شوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګلمن وزیر د څلوېښتې په مناسبت چې د زمري 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري یو آنلاین مشاعره وکړي چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپ شي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمیلو رون اندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او مانوي مرستې وکړي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ مخه او هدف دا دی چې د خوست
په ټولو ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو، او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاس راکړي، له موږ سره همکاري وکړي، تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي. دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده، نو دا زده کوونکي بل دې کتابتونه د ګټې اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په آینده کې هڅه هم دا وی چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کوو. دل الحمد د موږ د قبایل علی لسان د زون پسند خدا یو امتیاز لري چې لیلیه د کوون کلری او شو به تلر به ساته دل تشګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی او مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوځ د قبایل لسې د کوون کی هم د دوی پولیسه کې د کتابتون پرانیست ته خوخ دی او زیاتوي چې په خو یې یوازې د خوانځي کتابونه لوستل خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مینه افغان د ولسم ټولګي زده کوونکو ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکو په روحیه باندې یو مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسه کې داسې کتابتون او پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه و چې هغه به مطالعه کړل. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسه کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جات الله د سم ټولګي زده کوونکو ټایم ته کتاب څه د ژوند لار ده، بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړاو ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د دې کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشاله او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیل او مندوزیو لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورسخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نورو بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونې لپاره په وړیا ډول پلار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاته وشتمه د خوست تقبایلو پالیلې سکه کتابتون پرانست. لوي خبرتیا ورسته مي د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانکسي نظر اخیسته.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د ادب نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه. ل ازادي رادیو
پوهان نصر الله ستانکسي د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2000 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، له کله دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تېر اوسي، حل لاره څه ده؟ خو لومړی به له ښاغلي ستانکسي څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مشکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا وایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا ده چې معمولا لغت یو کلمه ده او خاص او تخنیکی معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یو کلمه ای اما اکثرا مرکب دی په دو یا څو کلمو نه. کله چې یوه اصطلاح په یو قانوني سند کې تسجیل سي او هغه خپور سي، دغه اصطلاح ملي بڼه لري او ملي اصطلاح ګڼل کیږي. دوم اړخ بین المللي اصطلاحات دي، یعنی د بین المللي حقوقو اصطلاحات دي. هغه اصطلاحات دي چې په نړیوالو بین المللي حقوقو کې منل سوي وي او معمولا په بین المللي حقوقو کې استعمالیږي، چې بیا را ترجمه کیږي د موږ ثبوت. البته دا یو بل بحث ده چې ممکن سړی په بحث وکړی سي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمې یا شباره چه بایمللی حقوقو نسوی دی کچیره غیر مسلکی کسانو ترجمه کردی یا به احتیاط ترجمه او سره کرده بیانو حتی دا اصطلاح دمو پزمو که غلط ترجمه سوی دی. مثلا موروائی دی بشر دی حقوقو نرائیوال اعلامیه پا آرکت دا یونیورسل کلمال تیلو کارول سوی دا یونیورسل نرائیوال یا بین المللی یا جهانی نده همگانی همه شمول. اما موږ راوستي هماغه سي دا هغه شیان دي چې کله کله د موږ په ترجمو کې را غلط سوي دي. اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه سوي دي د مانوس و اصطلاحاتو په عنوان د موږ حقوقي نظام ته راغلي دي او د موږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څرنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پوری خبریالان د نن سبا یو اصطلاح حقوقي اصطلاح اوري او هغه ترجمه کوي او په خپل شبه باندې په دولت کې په حکومت کې دننه د مسولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا دا د افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه که څه کاموسیات یعنی د شاه ملله خان له دورې نه را په دخوا موږ د تقنین یو ډپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون طی کېږي تصویبیږي د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1324 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کړي. کله کله متاسفانه داسې هم سوي دي چې حتی په پښتو او دري متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي شي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دري متن په عین پاړه کې. کله کله داسې هم واقع سوي دي چې کله چې مثلا له دري نه پښتو ته فرضاً ترجمه سوې ده یا ژباړه سوې ده حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات سوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترېنه تېرېږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه راشروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقی جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقی سیستمونو نه یا له نورو حقوقی منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو اولین حقوقی اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کېږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري لکه مثلا یاسا د قانون په نام راغلی. اما په مشخص ډول هغه شپه چې مدون موږ ته رارسېدلی دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو د افغانستان د حقوقي نظام تر 19مه پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستل سي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم له، محکوم بها، سیل اسلامی فکر ناخستل سوی او تروز پوری ده موگ ملی اصطلاحات ده بڑای موره کرده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلا، مثلا خپلا تعذیر، جزا، حبس، محبس در اصطلاحات دی چه ده اسلامی فکر ناخستل سوی او تروز پوری هم ادامه لری. اما در افغانستان معاصر حقوقی اصطلاحات د امیر شېر علي خان له دورې نه شروع کیږي. ان اولین ځل امیر شېر علي خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات د هغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان د سلطنت په دوران کې ده چې دموږ د ژبو نه اصطلاحات راواردېږي. دموږ حقوقي نظام د سره له ده چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانون ګذاري لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقي اصطلاحات ګډوډ شوي دي. مثلا په محاکمو کې یوه اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلي. که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي، هغه بیا ممکن هم یوه اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کیږي؟
په غربي نړۍ کې، په نورو دنیا کې هم لکه ستاسو مهرباني وکړه کوشش کېږي چې اصطلاح عام فهمه وي. اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. مثلا کله چې تاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ورداخلېږي، د دوی د مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادېږي، په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه پکې رامنځته شوي وي. اما کله چې یو متخصص سړی د دغه رشتې وي، دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عامفهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده. او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسیږي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان، یعنی غیر مسلکي لیکوالان، دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ، په اسلامي حقوقو کې او بیا د موږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا په دې څلور ډولو کې دوه ډوله ده د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق بالمال. مانا دا ده چې ښځه خپل مېړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاد کلم کاله اک نه، زه دومره شی در کوم، یعنی په بدل د دومره شی کې ما آزاد کړم. یا مثلا مهر می در بخم مال دی خپل ازدواج لحق نه خلاص که، دا پیشنهاد ښځه کوي نه ناری نه. یا مثلا موږ بله مسله لرو، تفریق، قضایي تفریق. قضایي تفریق دا معنا لري چې یو عیب په نارینه کې وجود لري چې د ازدواج استمرار ښځه ته ضرر رسوي. مثلا شخص که یو مرض ده چه اقل صعب علاج ده علاجی گی نه، دای که ولی سی محکمه تلارسی او ده ازدواج انحلال وڑی که چیر ثابت کرده ده بکی. یا مثلا میره نفقه نسی ورکه ولی ده آدم انفاق پا نتیجه که هم ده خز که ولی سی محکمه تا مراجعه او کی بران تاسوی آل ده گوره چه طلاق پا مطلق دولی وازنه صلاحات بیر دلیل ده اسلامی حقوق را دمو پا قوانینه که ده میره حق ده. اما دا تفریق، خلع، متارکه، قضایی متارکه، دا چه ده انحلال دولونه، ده ازدواج ده انحلال دولونه دی، دا که ده طلاق معادل استعمال که دلو اشتباه ده.
پوهند سنگزی، پو حقوقی اصطلاحاتو که د زړو کلماتو چې جنو ته تاسو هم اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوی ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو دې ستونزې ته به څرنګه حل لاره پیدا کړو؟
د هلار اول خو ما مخکې عرض کړه دولت وظیفه ده، مغ بیا هم د وزارت عدلیې وظیفه ده او د قضایي ارګان ستره محکمې او نورو حقوقي مؤسساتو حتی انجوګانو غیر دولتي مؤسساتو چې وختي کارونه کوي دوی باید حقوقي تبلیغات وکړي. په تخنیکي لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو بې خبري له قانون نه عذر نه پېژندل کېږي. مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې غلا دومره لوی مجازات لري. استدلال دا ده چې دا د دولت د یو طبیعي پیروان مکلف ده کله چې قانون وضع کېږي باید ځان پرې پوه کړي. د په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې په دې اروپا کې هم د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لاره یې رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو راډیو چې څلور ساعته او خبرونه لري او تقریبا ټول افغانستان کوري او همدارنګه ډېر زیات مخاطبین لري، له شمېره زیات، دا کولی سي چې د ځانګړو پروګرامونو له لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسي، یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي کولی سي دا اصطلاحات ور ورسي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډېر ناممکن ده، دوم که شروع سی دیر وقت دیره ده او هر اصطلاح شاده یا فلسفه او تاریخ وجود داری ده تغییر اول ساده ندی. اکثرا
زخپل ده خپل تجربه پاساس که زه تاسو ته وایم مثلا کلسی یو ترجمه که وژباړو یا انګلیسی ژبه یا نورو ژبو چې د خبر لپاره راخلو، خصوصا حقوقی موضوعات ډیر پیچلی وي. کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډېر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پې پوهېږي خو رسنۍ هم خرابوي، په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زخپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کده ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر سنې کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمن زولاړ سی او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر دولار لري. یو لاره دا ده چې اکثرا تاسو ګورئ چې په لویو مؤسساتو کې په دنیا کې معمول ده، حتی په شرکتونو کې دوی معمولا حقوقي مشاورین ځان ساتي. د دغه حقوقي مشاورینو یوه وظیفه همدغه ده، مثلا چې که چیرې اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر بله اداره وي له کوم اصطلاح له کوم ترم سره مواجه کېږي یا د کوم متن د قانون سره مواجه کېږي چې د هغه په مفهوم نه پوهېږي یا مفهوم ورته مجهول وي، نو د حل لاره دا ده چې دا حقوقي مشاورې باید حل کړي. دا یوه لاره دا ده، سړی باید دغه قاموسونه ولري چې په هغې کې مثلا هغه د ګلسري شکل لري، په دې مانا چې هر اصطلاح په لنډ ډول تعریف شوی ده. کله چې تاسو متن وایي هغه تعریف ته باید مراجعه وکړي. یعنی دا په دې عادي ډکشنری کې نشتي چې تحت لفظ یوه اصطلاح ترجمه شوې ده، او دا به لږ څه مشکله ده. د همدې لپاره ممکن مغالطه وشي، اما زما پیشنهاد دا ده په ټوله کې چې باید د حقوقي اصطلاحاتو په کارولو کې لازم احتیاط نه، ولو که یو عادي متني، ولو که یو حقوقي مرجع یا رسمي مرجع ته لیږل کېږي، ولو که یو رسنیز متن وي، باید له ډېر احتیاط نه کار واخیستل سي. یعنی په خپل سر ژباړه منفي تبعات لري.
له پوهان ستانکزي څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله خپرونه کې لنډه کیسه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیو مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو. د سیوري په نوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
ننی ساعت تا پام نو علمی باس او پختونو خوند ورکر پا طولگی که استاد دا گرامر لیکنی پر میتود باس کهو نو استاد دیری پختونی وکری پر زین موضوعاتو باس بسو یه وقتی دی ماخرام ازان ترگو بوسو دا ازان پاوری دوی استرگی ردی وقتی چه نا وقت سوا اس با چنگزی نو ریخ پلی پختونی بندی کری استاد وویل بلا پختونه نستا چه چوو نویل طول غلی و استاد بیا وویل چې څه نه وایې نو پوښتنه نشته. یوې محاصلې ور غبرګه کړه، وبګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد صاحب پاماني وکړه، د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړه سي. له ټولګي راووته د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هر خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو ستوری به هم کله وځلېده. دې ښکلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شیبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرد چار تر سړکه ورسوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې سات ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچمې لیدل کېدې. نارینه وو ته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمبر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه که نوي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شیبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې یې پر ځان کې فکول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لا غلی پوپلزی مننه کوم چې دا کیسه یې د واټساپ له لارې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته رالېږلې وه. له همدې سره د دې اونۍ دا ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. شدیوی
د سند سپینو شګو نمې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګو نمې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اور تورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اور ترا وستو استنبول یار می کبل بل دسند سپینو شگون جوکیا محل گس میں پخے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل دساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پخندہ راوڑو زرگنو ناد چامل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد دو خود بلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل